داریم که برنامه 8 را میزبانی میکنن. خوش آمدید سلام.
ډیر مننه نایمی صاحب، ستړی مشه در نو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په واوري د بشري حقونو د څار ډلې د افغانستان د جګړې لشکلو خو د ملکی مرشوبلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي را سره واوري. لومړی د دې ساعت خبرونه، افغان امنیتی چارواکي وایي د کندهار او هلمند په څو سیمو کې جنگي عملیات دوام لري. د فرانسې په لیون ښار کې یو پادری په ډزو ټپي شوی. د امریکا ځنګړو ځواکونو یو امریکایي وګړی په نایجیریا کې له یرغملو وشور. د خبرونو تفصیل، د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په ارغنداب، ژړۍ او میوند ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر اتیا زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویندوی جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات د جمعې له ماښام راهیسې روان دي.
د میوند ولسوالۍ د میا کاریز په سیمه کښې دولس وسلوال ترهګر وژل سوي، دوه یې زخمیان دي. د ژړۍ ولسوالۍ په نلغام کې پنځه دېرش وسلوال ترهګر وژل سوي دي.
ښاغلی بارکزي همداراز ویل په ارغنداب کې هم پنځه دېرش وسلوال طالبان په روانو عملیاتو کې وژل شوي دي. د امنیت قمندانۍ ویاند افغان ځواکونو د مرژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې افغان ځواکونو و پوستې له مقاومته پرته دوی ته ورپرېښي دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د مرکز لشکرګاه، ناوی او نادالي ولسوالیو په ځینو سیمو کې پوځي عملیات په شدت روان دي. د والي ویاند وایي په دغو عملیاتو کې ځینې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي او تر پنځه ویشت زیاتو وسلوالو ترهګرو ته مرشوبله اوښتې ده. عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل د ځمکنیو او هوایي ځواکونو عملیات به دوام ولري.
تر هغه وخته به دوام لري دا عملیات تر څو چې دا ګڼ شمېر سیمې چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو لاسته لوېدلي دي او یا کبنشنې پکښې سوي دي هغه بېرته لاسته راسي.
وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د هلمند مرکز لشکرګاه په شاوخوا کې او د همداراز په ناوی او نادالي ولسوالیو کې ځینې سیمې ونیولې. د اورزګان د والی ویاند وایي امنیتي ځواکونو د دهراوت ولسوالۍ د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو پلان ناکام کړ. احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل په دهراوت ولسوالۍ کې وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی.
د افغان ګډو ځواکونو له لوري په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو هغه پلان او موخه چې د ولسوالۍ د سکوتېدو یې درلود شنډ سو، د پلان یې له منځه ولاړې. وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی.
د دهراوت ولسوالۍ په شاوخوا کې له څلوېښت ورځو راهیسې جګړه روانه ده، خو له تېرې اونۍ راهیسې د جګړې شدت زیات شوی دی. وسلوالو طالبانو په اورزګان کې د تازه تحولاتو په اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د فرانسې په لیون ښار کې له کلیسا بهر یو ارتودوکس پادری په ډزو ټپي شو. خبري اژانسونو د سرچینو په قول ویلي پیښه پرون مازدیګر د کلیسا د تړل کېدو پر مهال وشوه. دا پیشه په داسې حال کې کیږي چې تیره پنجشنبه د نیس ښار په یوه کلیسا کې یو تن په چاړې درې کسان ووژل. تر دې دوې اونۍ مخکې د پاریس د یوې څنډې د یوه ښوونځي له یوه ښوونکي سر پرې کړی شو. ظاهرا دغه ښوونکي د درس پر وخت اسلام پیغمبر ته منسوب کاریکاتور ښوولی و. د فرانسې ولسمشر دا پیشه تروریستي بللې ده. زرګونه کسان پرون په مونتینګرو کې د سربیا د ارتودوکس کلیسا مړه شوي مشر ته د درناوي لپاره راغونډ شول. میتروپولیتن امفیلو هیجا په کرونا وایرس تر اخته کېدو وروسته په روغتون کې بستر شوی و چې وروسته یې سا ورکړه. په پام کې ده د ارتودوکس کلیسا دغه مشر نن یکشنبه خاورو ته وسپارل شي. د سربیا ارتودوکس کلیسا له خلکو غوښتي چې د دغه مذهبي مشر د جنازې د مراسمو پر مهال ماسکونه وکاروي او له یوه بله فاصله وساتي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په سربیا کې تر اوسه تر پنځه څلوېښت زرو ډېر کسان په کرونا وایرس اخته شوي وی او تر اته سوه زیات کسان یې په نتیجه کې مړه شوي دي. په بریتانیا کې به د رواني اونۍ د پنځشنبې له ورځې ټول بند یا د ټولو چارو پرچاوي پیل شي او یوه میاشت به دوام وکړي. د ټول بندۍ له اعلان وروسته به چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې بې ضرورته له کوره ووځي. په بریتانیا کې شپږ څلوېښت زره تنه په کرونا وایرس مړه شوي او هره ورځ په دغه هیواد کې شل زره نوي مثبتې پیښې ثبت کېږي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د نایجیریا په شمال کې د یو امریکایي برمته د خلاصون لپاره د متحدو ایالاتونو د پوځ د عملیاتو ستاینه وکړه. شپږ وستوالو د سه شنبې په ورځ د نایجر د جنوب د ماسالاتا د سیمې په یوه کلي کې یو امریکایي له خپل کوره برمته کړه او د هغه له کورنۍ څخه د پیسو غوښتنه وکړه. برمتهګرو دغه امریکایي چې فلیپ والټن نومیږي د نایجیریا شمال ته تښتولی و. ولسمشر ټرمپ پرون په یوه انتخاباتي غونډه کې وویل چې د امریکا زړورو پوځیانو په یوه ډیر لرې هیواد کې یو امریکایي تبعه وژغوره. ده د امریکایي پوځیانو عملیاتو ته په اشارې ویلي دا هغه کار و چې باید کړی وای ځکه چې برمتهګرو د یوه امریکایي له ژوند سره لوبی کوله. زموږ غله ازادي رادیو اوري اته بجې او شپږ دقیقې شوې. د روان خبرونه په دوام کې به واوري. د بشري حقوقو د سر دلیل افغان خواو د ملکی وګړو د مرجوب له مخنیوي غوښتنه وکړه. افغان امنیتي چارواکي په کندهار، هلمند او کندوز ولایتونو کې عملیات دوام لري.
د کندکی نایات او د کلیګو پوسټو د ټولو منصبدارانو ډیر ډیر مننه کوم. په ډیر میړانه سره پوسټ یې هم دفاع کړی ده.
په غزنی کې قومي مشانه او چارواکي وایي طالبانو د دې ولایت په پښتون میشتو سیمو کې د غنو شونځیو د جوړیدو مخنیولې.
دغه پروژو ارزښت له زر میلیون افغانیو څخه زیات و.
د کونړ ځینې اوسیدونکي شکایت لري.
ځنګلم د حفاظت هم کوو او د کور له اشدار او دروازې دې لرګي موږ د پاره نه.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه هم د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دراوړو. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له و د ما شام تر و په منځنۍ صفه 12:00 نیو او اف ام 3.5 صفه اوري. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وای په کار ده چې په خبرو کې شامل لړخونه د ملکیانو خوندیتوب او د نامشروع حملو بندول خپل لمړیتوب وټاکي. په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مرکه چې پلاول خبرو سره سره په افغانستان کې نامنی ختمه شوې نه ده. لبلې خو ملګرو ملتو ویلي چې د 2000 میلادي کال په لومړیو نه میاشتو کې په افغانستان کې تر 2000 زیات ملکیان وژل شوي دي. د موضوع تفصیل د سالم محمد صالح په راپور کې.
که څه هم د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو خبرې د سپتمبر له 12 روانې دي، لیاوی خو دغه خبرې د کومې کوټلې نتیجې سبب سوي نه دي. لبلې خو په افغانستان کې روانه ناامني ختمه سوي نه ده. دې موضوع د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ اندیشنه هم پارولې ده. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشیا گاسمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې لپاره چې خلک د سولې پر روانه پروسه باور وکړي یو باوري سیاسي جوړجاړي ته اړتیا لیدل کېږي.
Afghans are understandably extremely concerned both about the delay.
عام افغانان د درکوار سخت اندېښنه لري چې لیوی خو خبري زندې دلی او کومه نتیجه نه لري. لبلی خو د امنۍ او زیاتې دل هم د ملکیانو د کړاو زیاتې دو سبب شوي. زما په نظر د دې لپاره چې خلک پر دې پروسه باور ولري او دا پروسه د یو سولې ایز جوړجاړي سبب شي سرګند ده. هغه خونه چې په مذاکرو کې خیل دي باید د ملکیانو خوند توپ د خلکو د کړهو کمیدل او د نامشروع حملو ختمول خپل مهم لومړیتوب وټاکي.
تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې وه. شغلی خلیلزاد تیره سه‌شنبه په خپل ټویټر کې لیکلي، نه هیله یم چې د اورکم لپاره لژمنو سره سره دا کار نه دی سوی. زلمی خلیلزاد ویلي د یو سیاسي جوړجاړي د ترلاسه کولو وار به د تل لپاره پرانیستی نه وي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د دې لپاره چې په قطر کې روانې مذاکرې ښه نتیجه ورکړي په کار د اول د جګړې ښکیل اړخونه جګړه ودروي او پر یوه دایمي اوربند سلا وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د اورکم د غشتنې په باب په خپل تبصره کې ازادي رادیو ته پرون ویل، تماسونه او ناستې جریان لري، ستونزې به خامخاوي، بیا هم هیله سته چې یوه نتیجه ترلاسه سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما تیره اونۍ په خپل یو راپور کې ویلي، د روان 2020 میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې 2112 ملکیان وژل سوي او 3022 تنه نور ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا د زیاتو ملکي تلفاتو مسؤول وسلوال طالبان بللي، خو طالبان برعکس دولتي او بهرني ځواکونه د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي عاملین بولي. د کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې یوازې په وروستیو دو میاشتو کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې 216 ملکیان وژل سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې مو د بشري حقونو د سار د نړیوال سازمان د غوښتنه واورېده چې لشکلو خواو څخه یې کړې وه چې د ملکیانو ژوند ته توجه وکړي او تاوتریخوالی کم کړي، خو له دغو غوښتنو سره سره په افغانستان کې جګړه په زیاتېدو او پراخېدو ده. د تېرې اونۍ له سه شنبې راهیسې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. چارواکي وایي له تېرو دوو ورځو راهیسې د میوند دا او شړی ولسوالیو پر یو شمیر سیمو هم بریدونه شوي. نور حل کندهار صادق رشتینی درکوي.
د کندهار پر غنداب ولسوالی کې د پنځمې ورځې په ماښام هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. افغان ځواکونه دغه جګړې ته د عملیاتو نوم ورکوي، وایي چې د جازې، د لاهور، تابین، خسرو او نورې د لاسه وتلې سیمې بیرته د وسلوالو طالبانو نیسي، خو وسلوال طالبان بیا برعکس د امنیتي پوستو د سکوت او پرمختګ دعوی کوي. د جګړې سیمه لا هم کلابند ده، لارې کوڅې په ماینونو پوښل شوي او خبریالانو ته هم سیمې ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. دغه راز د تیرو دوو ورځو راهیسې د ارغنداب تر څنګ د کندهار پر میوند، ژړې او پنجوایي ولسوالیو پر یو شمېر امنیتي پوستو هم د وسلوالو طالبان لخوا بریدونه شوي. چارواکي وایي چې د شنبې تر ماښامه په دغه جګړو او عملیاتو کې 2 وسلوال طالبان او 4 افغان سرتیري وژل شوي او 15 وسلوال طالبان او 2 امنیتي سرتیري ټپیان شوي. وسلوال طالبان بیا برعکس د سلګونو افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي. دغه راز د جګړې د سیمې، البته د ارغنداب ولسوالۍ د جګړې له سیمې د بیزایسو کورنیو شمېر دا مال تر سلو اوښتی چې د سرپناه په ګډون یو شمېر لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. دغه کورنۍ چې کله له ارغنداب راوړي سمدستي په کندهار ښار کې د خپلو خپلوانو او په کرایه کورونو کې ځای په ځای کیږي. چارواکي وایي چې د دغه کورنیو سروې لا هم نه ده بشپړه شوې او د سروې د بشپړېدو سره سم به له دغه کورنیو سره مرسته وسي.
د کندهار ترڅنګ په اورزګان کې هم جګړې روانې دي. په تیره بیا د دغه ولایت په گیزاب او دهراوت ولسوالیو کې، په کندوز ولایت کې بیا د طالبانو د حملو له زیاتېدو وروسته د دې ولایت اوسیدونکي اندېښمن شوي، خو چارواکي ډاډ ورکوي. له دې ولایته د ازادي راډیو خبریال اجمن آریان مو د دې ولایت له امنیتي وضعیت خبروي.
په دې وروستیو کې د کندز د مرکز اړوند سیمو برسیره، د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، علي آباد او د شیرشي ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د دولتي ځواکونو پر پوستو خپلو بریدونو ته شدت ورکړی، خو د خلکو په وینا په ځینو سیمو کې دغه ډلې پرمختګ هم کړی دی. د دې ولایت اوسیدونکي ټینګار کوي که چیرې بې له ځنډه مرکزي حکومت د کندز روان وضعیت ته توجه ونه کړي، نو وضعیت به له دې هم بدتر شي او ښایي ځینې ولسوالۍ سقوط وکړي. خو د کندز امنیې قمندان جنرال حق نواز حقیار بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو لوی پلانونه یې شن کړي او دغه ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړي.
لکه څنګه چې تاسو ته بهتره پته ده، د کنډکې عنایت او د کلیګو پوستو د ټولو منصبدارانو نه ډېره ډېره مننه کوم. په ډېر مېړانه سره یې پوستې نه هم دفاع کړې ده، د ساحې نه هم دفاع کړې ده، د قندوز شریفو خلکو ته اطمینان ورکوم. لکه څرنګه چې دوی همکاري او کومک زموږ سره ده، پامدار خبره انشاءالله مونږ د دوی کومک او همکاري او دی اعلی جل عظمته کو یاری ان شاء الله کامیاب او موفق.
کندز دی هیواد په شمال ختیځ زون کې یو جنگ زپلای ولایت دی او هر ورځ د دولت ولسوالی او د مرکز اړوند سیمه د دولتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د تودې جګړې شاهد وي او د روان وضعیت د خلکو په ټولو چارو منفی اغیزه کړې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د غزنی چارواکی وای طالبان د دې ولایت په پښتون میشتو سیمو کې د شونځیو د جوړېدو مخه نیسي. د دوی په وینا په پام کې ده چې 114 شونځیو ته ودانۍ جوړې شي خو طالبان یې نه پرېږدي. له غزنی د حبیب الرحمن تاثیر راپور.
دا غزنی د پوهنې چارواکي وای وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې دی په دغه ولایت کې 114 باب د شونځیو ودانۍ او 18 باب د شونځیو نور ملحقات ورغوي. د پوهنې رئیس محیب الرحمن انصار ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو ته په وار وار سپینجری قومي مشران مخورین او ځوانان د دغه ستونزې د حل لپاره ورلېږلې خو هغه یې ورسره نه مني. د پوهنې رئیس وایي دا ټولې ستونزې د پښتون میشتو سیمو لپاره دي چې طالبان ورسره مخالفت شي. د دې خبره چې د غیر پښتنو سیمو له شونځیو سره طالبان هیڅ ستونزه نه لري هلته نوي ودانۍ دي چې د شونځیو لپاره جوړیږي.
یو سلدیر لس مکاتب او تشفیت ملحقات ملحقات د موږ هغه برخو ته ویل کیږي چې یا احاطه ده یا څلور اضافي سیمفونو اړتیا ده په مکتب کې یا څا ده یا هم بروزونه یا تشنابونه په دې څلور شیانې ملحقات د ټول په نظر کې نیول شوي وو. دغو پروژو ارزښت له زر میلیونه افغانیو څخه زیات و. یعنی صرفا یوازې پښتون میشتو منطقو کې مطلق نه اجازه اعلان کړې ده دلته به تعمیر نه جوړیږي.
وسلوال طالبان بیا وایي د یده ناسم کیفیت په مخه مخالفت کوي. زبی الله مجاهد د وسلوالو طالبانو ویان د ازادي راډیو ته وویل بل هیڅ لامل نه لري. خو د غزنی د پوهنې رئیس محیب الرحمن انصار وایي طالبان هسې بهانې لټوي. دی وایي د دغه شونځیو د تعمیرونو د جوړولو لپاره سیمه ییزې کمیټې جوړیږي. په دغه کمیټو کې به د محل کسان هم موجود وي تر څو نظارت وکړي که اړتیاوې طالبان دې هم په نظارت کې شامل سي. باید یادونه وکړم چې د غزنی په جاغورو ولسوالۍ کې 111 باب شونځي تعمیرونه لري خو د دغه ولایت په دوو لویو ولسوالیو ناوه او اجرستان کې هیڅ شونځي تعمیر نه لري. همدا حالت د پات نورو پښتون میشتو ولسوالیو هم دی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یو نماد پایدار سولې لپاره د سولې پر روانو خبرو کې د ښځو بشپړ برابر او معنادار ګډون حتمي بولي. یو نماد په یوه اعلامیه کې د افغان ښځو د دوستو سفیرانو په استازیتوب ویلي ملګري ملتونه خپل ملاتړ ته د افغان دولت مذاکراتي ټیم له ښځینه او نارینه غړو څخه چې د ښځو د حقونو مدافعان دي دوام ورکوي. په دې اړه د خاطر پردیس راپور واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما د سولې په خبرو اترو کې د افغان ښځو په برابر او معنادار ګډون ټینګار کوي. یونما د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک د شل کلنۍ په مناسبت د افغان ښځو د دوستو سفیرانو له ډلې څخه په استازیتوب ویلي چې ښځې د سولې په ټول بهیر کې مهم لیدلوری وړاندې کوي. په اعلامیه کې راغلي چې دوامدارو جګړو ښځې او ماشومان هم سخت اغیزمن کړي او د 2020 کال د جنوري نه تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د 10 موردو ملکي تلفات څخه څه باندې 4 یې ښځې او ماشومان جوړوي. یونما په خپل اعلامیه کې د جګړو لخکیلو خوا وغوړي چې جنسي او د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ژر کم کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي سټیفانو پونټیګرو پر خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې باید د ښځو د لاسته راوړنو پر بنسټ یو پایدار سوله ټینګ شي. د ناټو د چارواکي وایي چې د سولې په بهیر کې د ښځو حضور باید د بحث وړ وي.
د ښځو حقونه او د سولې په بهیر کې د هغوی ګډون اختیاري او د بحث وړ نه دی بلکې دا یوې پایدارې سولې ته د رسیدو لپاره یو پیاوړی وسیله. ناټو له افغان ښځو سره د دایمي سولې لپاره همکاري کوي.
افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې په بهیر کې به د تیرو کلونو لاسته راوړنې په تیر د ښځو په برخه کې خوندي پاتې شي.
د د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې ډېر مطالب راغلي خو دوی نشي مو انتخاب کړی دي. ډیپلوماټ مجلې د استرالیا له حکومت د بشري حقوقو د فعالانو د غوښتنې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې خبرونې پر اساس د بشري حقوقو 15 افغان او استرالیایي مؤسسو یو پرانیستی لیک خپور کړی او په هغه کې د استرالیا له حکومت پکلکه غوښتي چې په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو د بشري حقوقو د سرغړونو د ادعاو په باب د استرالیا د دفاعي ځواکونو د عمومي سرمفتش د پلټنې نتیجه څرګنده کړي. ډیپلوماټ خبرونه وایي پر پلټنې 4 کاله کار شوی او اوس استرالیایي رسنیو لکه ABC او د ملبورن ایج ورځپاڼې راپورونه خپره کړي. په دغو راپورونو کې ادعا شوې چې استرالیایي پوځیانو د افغانستان د جګړې په لړ کې لسګونه بې وسلې مشکوک طالبان ملکیان او حتی ماشومان وژلي دي. په دې پلټنه کې چې افغان دوسیه نومیږي د استرالیایي پوځیانو په اړه په سلګونو مخونو کې پټ اسناد شامل دي. او لومړی پلا په 2018 میلادي کال ABC یا د استرالیا نشراتي مؤسسې خبره کړه. ABC ویلي چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د ماموریت په مهال په لوی لاس د جګړې د اصولو سرغړونه کړې او باید د معافیت کلتور ختم شي. او ایرو ایژیا ریویو خپرونې په یوه لیکنه کې له منځنۍ آسیا سره د افغانستان راتلونکو اړیکو او د هغو اهمیت ته کتنه کړې ده. د دې لیکنې په سر کې لیکل شوي افغانستان د خپلې سوکالې راتلونکي لپاره باید شمال ته پام واړوي. د خپرونې منظور د افغانستان شمالي ګاونډي هیوادونه دي. ایرو ایژیا ریویو خپرونه لیکي کله چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سیمه ییزې حل لارې په اړه خبرې کوي نو اشاره یې تر ډیره پاکستان ته وي. ځینې وخت په سیمه ییز حل کې دوی هند او چین هم شاملوي خو تر دې وروستیو پورې په ندرت د منځنۍ آسیا یادونه کېده. د ایرو ایژیا ریویو په نظر د دې دلیل داره چې ډیر په دې نه پوهیږي چې افغانستان په حقیقي ډول چیرې موقعیت لري. د دې خبرونې په باور افغانستان د منځنۍ ختیځ برخه نه دی او نه هم د منځنۍ ختیځ په پوله کې موقعیت لري. که ټول نه وي نو نیمایي افغانستان په منځنۍ آسیا کې دی نو په کار ده چې دا ومنل شي. د دې خبرونې له لیکنې سره سم باید په اوږد مهال کې د افغانستان اقتصاد د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره تړلی وګڼل شي. ایرو ایژیا ریویو خبرونه زیاتوي له منځنۍ آسیا او نورو هیوادونو سره د افغانستان اقتصادي اړیکې او ارتباطات د سیمې له اقتصادي سوکالۍ او ودې سره مرسته کوي. د افغانستان حکومت رسپند به اسناد او وسایتو د ثبت او د مراحلو د بشپړولو پروسه پیل کړه. د مالی وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال د دې پروسې په پرانستنه کې وویل د دې پروسې د پیل هدف د یادو وسایتو قانوني کول دي چې په قاچاقي ډول هیواد ته راوړل شوي او په امنیتي پیښو کې ترې کار اخیستل کیږي. د دې موضوع په اړه نور تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د افغانستان د مالی وزارت د بی اسناد او وسایتو مالکانو لپاره دوه میاشتې وخت ورکړ چې د ثبت او تای مراحل په مرکزونو کې خپل موټر ثبت کړي. د دغه وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال د شنبه په ورځ د بی اسناد موټرو د قانوني کولو په پرانیست غونډه کې وویل دا چاره به د امنیتي پیښو په کموالي کې ګټوره تمام شي.
ما امروز مسلې بسیار مهم را
موږ نن ډیره مهمه مسله ارزو چې د هیواد د ملي امنیت لپاره مهمه وه. هغه موټر چې په ناقانونه ډول هیواد ته راوړل شوی له هغوی به په ابزاري توګه او عام د هیواد امنیت په ګډوډولو کې استفاده کیدله او دا سلسله باید ختم شي. له بده مرغه ډیر هغه موټر چې د هیواد د امنیت په خرابولو کې کارول کېدل رجستر نه و او تښتنه نه درلود.
ښاغلی ارغندیوال خبرداری ورکړ چې له ټاکل سویو دوه میاشتو وروسته به هیڅ ډول وسایطو ته د ثبت او تای مراحل اجازه ونه کړل سي. همدارنګه فعالیت به هم منع سي. د افغانستان د ګمرکاتو عمومي رئیس خلیل الله سلیزاده په دغناسته کې وویل په تیرو لسو کلونو کې 3600 ارادي موټر د ګمرکاتو له قانوني لارې راوارد سوي دي. هغه تایید کړ چې د قاچاقي وسایطو د رواردولو د مخنیوي لپاره دوی پلان لري چې ګمرکي تعرفې راکمې کړي. خو د افغانستان د موټرو پلور لو سراسری ټولنه د مالی وزارت له دغه طرح سره مخالفه ده. د دغه اتحادی رئیس نظام الدین وهرابی ازادي رادیو ته وویل
یعنی خودش پایکار یا پروسه
دغه چار بده ګمرکاتو قانوني پروسه ګډ وټه کړی. سوداګر به مایوسه شي پته مګو وی چې قاچاقبران له سرحداتو موټر راوارد کړي.
نو موړی ټینګار کوي چې د قاچاقي موټرو د واردولو مخه د پجدیتو غونې وسی.
په کونړ کې یو شمېر خلک وایي دوی ته په خپلو کورونو کې د اړتیا وړ لرګیو د کارولو اجازه نه ورکول کیږي. خو د حکومتي مشرانو په امرونو له کونړه د لرګیو استل دوام لري. په تېرو څو لسیزو کې د کونړ د ځنګلونو یوه زیاته برخه ونیوهل شوې او لرګي له دې ولایته استل شوي دي. له کونړ نه روح الله انوري پرې راپور لري.
کونړ کې د ځنګلونو د وهلو او د لرګیو د قاچاق د مخنیوي لپاره دولت یو لړ اقدامات کړي، خو کونړیان وایي د حکومت اقداماتو تر ډیره د دې ولایت څخه د لرګیو د ایستلو مخه نه ده نیولې، بلکې یوازې د ځایي خلکو پر مخې په رغنیزو چارو کې د اړتیا وړ لرګیو کارول سخت کړي دي. د کونړ یو اوسیدونکی مولوی عبدالعزیز وایي خپله یو کونړی ته د خپلې سیمې له لرګیو د یوې کړکۍ د جوړولو اجازه نه ورکول کیږي، خو د چارواکو او زورورو لپاره بیا هیڅ بندیز نشته. هغه وایي له کونړ د لرګیو د ایستلو په اړه د حکومتي چارواکو له امرونو ناوړه ګټه اخیستل کیږي.
رئیس جمهور د لزر یا د 5000 فرمان صادر کړي چې 1000 1000 لرګي پاس کیږي.
د کونړ یو بل سپینګری حاجی علي احمد هم راته وویل چې د کونړ څخه د هغو لرګیو د لیږد بهیر نه دی درېدلی چې زیات دي او د ځنګلونو د لمنځه تللو سبب کیږي.
زمونږ په اصطلاح باندې ځنګل هم دی، حفاظت یې هم کوو او د کور له اشدار او دروازې دې لرګي موږ د پاره نه یو مشکلاتونه راځو. والي صاحب ته ودرېږه، قومندان صاحب امنیت او ولسوال صاحب ته.
خو کونړ کې حکومتي چارواکي دا نه مني چې په هغو لرګیو کې دي قاچاق شوی بي چې د ولسمشر د فرمان لمخې کابل ته انتقال شوی دي. د کونړ امنیت قومندان سمونوال محمد یوسف مظلومیار ویل د کونړ پر ځای خلکو په خپلو کورونو کې د اړتیا وړ لرګیو د کارولو لپاره کوم بندیز نشته.
ټاکل شوی دی چې د استرالیا په مشهور غوره لیګ بګ باش کې یو تنکی افغان لوبغاړی ولوبي شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په بګ باش غوره لیګ کې د نور احمد لکنوال لوبیدل د افغانستان د کرکټ راتلونکي ته یو روښانه او ښه پیغام دی. د دې بورډ د کرکټ د تخنیکي او مسلکي برخې مشر رئیس احمدی لاسالی رادیو سره په خبرو کې ویل چې د لکنوال په څیر نوی ځوانان په افغانانو کې شته او د افغانستان د کرکټ لپاره یو ښه زیری دی. په دې اړه د خاطر پردیس راپور واوري.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلن لوبډل سپینر بالر یا سلوت پچون کې نور احمد لکنډوال د لومړي ځل لپاره د استرالیا کرکټ په بیگ باش سیالیو کې لوبیږي. نور احمد لکنډوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د نړۍ سترو لیکونو کې لوبیدل د هر افغان لوبغاړي ارمان دی او د هم د ارمان په زړه کې پاللو.
که بیگ باش تاسو ګورئ د آی پی ایل نو وروسته د دنیا یو بل غټ لیگ دی، نو په دې کې اخیستل کېدل او په دې کې لوبیدل زما لپاره ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې زه په دومره غټ لیگ کې لوبیږم. زما ارمان چې دی، زما ډېر غټ ارمان دی په ملي لوبډله کې لوبیدل، په شنه جرسۍ کې د افغانستان په نمایندګۍ لوبیدل. خپل کوشش هم کوم، خپل هارډ ورک هم کوم.
لکنډوال وایي هڅه کوي د افغانستان نوم د نړۍ په ګوټ ګوټ کې وځلوي. دوه ورځې وړاندې د استرالیا د کرکټ لیګ یا بیگ باش د میلبورن لوبډل اعلان وکړ چې نور احمد لکنډوال به سږ کال په دې لیګ کې د یادې لوبډلې سره لوبیږي. نور احمد لکنډوال په 2005 زیږدیز کال کې زیږیدل او د 15 کلونو په عمر دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د نور احمد لکنډوال لوبیدل په بیگ باش سیالیو کې د افغان کرکټ راتلونکي نسل ته یو ښه پیغام لري. د دې بورد کرکټ د تخنیکی او مسلکی برخې مشر یا کرکټ ډایریکټر رئیس احمدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دا د ټولو ځوانو لوبغاړو لپاره یو ښه خبر دی.
نور احمد لکنډوال د استرالیا په غوره لیګ یعنی بګ باش کې د لوبیدل دا زیری ورکی چې د افغانستان د کرکټ آینده ډیره روښانه ده او ماشاءالله د افغانستان لوبغاړي اوس دغه تر رسیدلي دي چې د دنیا په پرمختللو لیګونو کې دوی هلته لوبې کوي او د افغانستان د کرکټ لپاره ډیر ښه ده. د ځوان لوبغاړو لپاره یو ډېر ښه زیری ده، یعنی که څوک خواري وکړي، محنت وکړي، نو دوی ته په نړیواله سطح باندې دوی ته دغه زمینه برابرېدلی شي چې دوی په دغسې لیګونو کې دوی برخې واخلي.
ښاغلی احمدزیوی افغان کرکټ بورډ د دغه ډول لوبغاړو په درلودو سره کولی شي سوکه سوکه د نړۍ پام ځان ته راوړوي چې دا د کرکټ راتلونکي لپاره خبر دی. بیگ باش لیگ کې سکل هر لوبډلې اجازه لري چې په هر لوبه کې درې بهرني لوبغاړي ولوبوي، نو ځکه میلبورن لوبډلې درې بهرني لوبغاړي د ځان سره اخیستي. محمد نبی ساحل په تیرو دوه کلونو کې د دې لوبډلې سره لوبېدل او سکل هم یو ځل بیا ورسره تړون لاسلیک کړ. د میلبورن لوبډلې سرسکل د محمد نبی په شمول عمران طاهر او نور احمد لکنډوال هم لوبیږي. نور احمد لکنډوال ګین لا سلوتو بچون کده چې د کورونی لیګونو ترڅنګ په نولس کلونو نړیوال جام کې هم لوبیدلای. بیگ باش لیگ د راتلونکو دسمبر میاشت په درې منیټه پیلېږي چې څلور افغان لوبغاړي محمد نبی، راشد خان، مجیب الرحمن او نور احمد لکنډوال د لسم پړاو لپاره ورته اخیستل شوي دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
تر لنډو خبرونو مخکې ستاسو څور را رسیدلی پیغامونه. ګلاب شاه نوري د کندهار له ولایت لیکي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت څخه زما غوښتنه دا ده چې ولسی وګړي د سپار په توګه ونه کاروي او جنگ بس کړي. هر افغان له جګړې ستړی دی. عنایت له زابل لیکي په سړه هوا کې د خلکو بې ځایه کېدل ډېر ستونزمن کار دی. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکي د سولې لپاره دواړه خواوې ژمن نه دي ځکه په دومره وخت کې باید